د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د ټاپي د غازو د پایپ لاین د پروژې د پلکیدو په برخه کې پرمختګ شوی دی د سوري پر به سبات د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي او د نوبل د ادبیاتو جایزه یو امریکایی موسیقي پوته ورکړل سو
د ورزګان او قندهار لوی لار خلاصه شوې ده په دې باره کې او همداشان د هلمند او د سیمه د حالاتو په باره کې د خبريال عزیز الله پوپل سره مګي همداشان د امریکا غ خبريال ګل رحیم نیازمن به د قندوز د حالاتو په حق له لګروسه راسن رپورت راکړي خو اوس روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د ټاپي د غازو د پایپ لاین د غزولو د ځندولې پروژې د کار د بیا پیل کېدو پاکله په پروژې کې شامل شرکتونه غواړي د نومبر په میاشت کې د پانګونې د لارې چارې په اړه باندې خبرې وکړي د پاکستان د غازو د دولتي شرکت مشر موبین ساولات نن د رویټرز خبري اجنس ویلي دي چې د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین د غزولو د اوږدمهاله ځندېدلې پروژې کار د مالی نظر پرورسته پړاو ته رسیدلې دي د پاکستاني چارواکي ویل دي چې پراتونکو میاش کې به پنګوالو ته د پنګوونو په حق له لاښونه وسی د ټاپي پنامه د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د پایپ لاین د غځولو د پروژې لګښت لس میلیارد ډالر اټکل سوی دی چې د څلور هیوادونو د انرژي کورنۍ کمپنۍ پکې برخه لري او په کال کې به 2.3 میلیارد کیوبیک متر غاز انتقال کړي د دې پروژې د څو ځلې ځندېدو عمل په افغانستان کې نامنی او د پروژې د پانګونې په چارو کې ستونزې ښودل سوي دي د کوټې په ښار کې وسلوال چې په موټرسایکلونو سپاره وو درې پاکستاني ملیشې وژلې دي جماعت احرار چې د پاکستاني طالبانو نه یو جلسه ویډله د ویلې دي چې برید دوی کړی دی دغه ډلې په کوټې کې په خوا هم په وروختون باندې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو چې اویا کسان پکښې وژل سوي وو د پاکستان د سرحدي ساتونکو یوه ویاند ویلې دي چې نننی برید د غزمې په موټر سوی دی د داعش وسلوالو په مصر کې د پوځ دولس کسه وژلې دي چارواکو ویلي دي چې د مصر د سینا په ټاپو وزمې کې د داعش د مشکوکو وسلوالو او د مصر د پوځیانو ترمنځ جګړه وسوه جګړه د بیرالآباد د ښار په 40 کیلومتری کې سوې ده او د داعش 15 وسلوال پکښې هم وژل سوي دي د روسیې او سوریې جنگي الوتکو برای شپه او نن سهار د حلب په ښار کې بریدونه کړي دي د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویله چې د حلب په شرقي برخه کې چې د حکومت د مخالفینو په لاس کې ده په لسګونو هوایي بریدونه سوي دي دغه ډله وایي چې که څه هم د سهار نه وروسته هوایي بریدونه بند سوله خو ډزې روانې وې د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې یو شمېر خلک هم وژل سوي دي خو دغه فعالانو دا نه دي ویلي چې په بریدونو کې څو کسه وژل سوي دي د سوریه په اړه به سبا ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه وسی ملګرو ملتونه وایي چې د سوریه لپاره د دغه سازمان خاص استازي ته بلنه ورکول سوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ملاقات په جریان کې ګډون ولري دغه ملاقات د سویس د لوزان په ښار کې سبا ته کیږي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي تایید کړه چې سټیفن دیمستورا ته د کیری او لاوروف ترمنځ غونډې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده خو هغه زړه شنه کړ چې د مجلس د نتیجې په اړه څه وایي رمزي دا ومنله چې تېرې اونۍ چې امریکا د روسیې سره د حلب د ښار په اړه خبرې اترې وځنډولې یوه ښه اونۍ نه وه هغه وویل چې د حلب په شرقي سیمه کې چې د یاغیانو په لاس کې ده وضعیت اوس هم خراب دی او باید چې تشدد کم سي د نوبل د ادبیاتو جایزه امریکایي موسیقي پو باب ډیلن ته ورکول سوې ده نور تفصیل د زیبا خادم ناورو
د ادبیاتو په برخه کې ډلن ته د نوبل د جایزې ورکولو ټول په دې حق حیران کړل چې هغه د سندرو لومړی کمپوزر دی چې دغه جایزه ورته ورکول کیږي. ډلن 15 اویا کلن دی او د 1983 کال نه را په دې خوې د موسیقۍ د کنسرتونو لپاره سفرونه کړی دي. هغه بیگا په لاس ویګاس کې کنسرت درلود. د کنسرت ګډون کوونکی ډلن ته د جایزې په ورکولو خوشاله و. د کنسرت یو ګډون کوونکی داسې وویل:
He's a poet and that's why he got it in literature. I know as with some people I work with they said why Bob Dylan get
هغه یو شاعر دی او د علت خو چې په ادبیاتو کې جایزه وګټله. زما ځینو همکارانو ویل چې ولې هغه ته دغه جایزه ورکول شوی ده. هغه ته جایزه د دې لپاره ورکړل سوله چې هغه یو شاعر دی او د سلګونو سلګونو سندرو لپاره شیرونه جوړ کړی دي. هغه د موسیقي په ساحه کې د احترام وړ شخص دی. هغه څه چې زما د باب ډیلن په اړه خوشیږي هغه دا دی چې هنري کار د ځان لپاره کوي، موسیقي غږوي او سندرې وایي او دا ټول له شوقه کوي.
ډیلن د نوبل جایزه په دې وګټله چې د سندرو لپاره د شیرونو په جوړولو کې یو خاص نوښت درلود. د 1993 کال نه را په دې خوا چې ټونی موریسن د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله، باب ډیلن لومړنی امریکایي سندرغاړی دی چې دغه جایزه ګټي. د نوبل د جایزې د ګټلو سره به ډیلن ته 900,000 ډالر ورکړل شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم وروستی خبر: د 15 لویو مخ په وده هیوادونو غونډه به د هند په مرکز نیوی ډیلی کې جوړ شي. د غونډې نه مخکې په دغه ښار کې د صنعتي محصولاتو نندارتون هم جوړ شوی و چې د چینلنج د لمر د انرژي کمپنۍ د لمر د انرژي نوي پینلونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې کمپنۍ د بهرنۍ سوداګرۍ مشر الکس لی وویل چې نوي شمسیګانې یا پینلونه داسې نه دي چې پر بام نصب سي، بلکې دغه پینلونه به د بام د خښتو په اساس کار کوي. هغه ویل چې دغه پینلونه یا شمسی خښتې د هند خلکو لپاره ډیره واره کوي. چینلنج د هغو 400 شرکتونو په کتار کې راځي چې هیله کوي په 15 لویو مخ په وده هیوادونو کې ځانته مارکیټ پیدا کړي. په دغو 15 لویو مخ په وده هیوادونو کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. د صنعتي محصولاتو د نندارتون وروسته به د دغو هیوادونو مشران غونډه وکړي او په دې به خبرې وکړي چې څنګه په خپلو کې تجارت ډیر کړي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، خبر دی چې د قندهار او روزګان لویه لار خلاصه شوې ده. دا چې د دې لویې لارې په خلاصېدو سره خلکو ته یا ولسته څه سهولتونه برابر شوي دي، غواړو چې د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل سره وغږیږو. بله مسله دا ده چې د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي او بیګا شپه هم دوه کسه مړه شوي دي. څنګه کېدای شي چې دغه لویه لاره مسؤونه وي او خلک وکړی شي چې بې له خطره سفر وکړي او موټرونه ټکر ونه کړي؟ خو اول ګورو چې د روزګان او قندهار د لویې لارې په خلاصېدو څه اسانتیاوې برابر شوې دي. عزیز الله پوپل صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. فکر کوم چې عزیز الله پوپل صاحب سره زموږ تلیفوني تماس نه دی ټینګ شوی. کوشش کوو چې تلیفوني ارتباط ورسره ټینګ کړو او وکړو چې تاسو ته معلومات درکړي. په لویو لارو باندې د موټرو تګ راتګ دا واضح او طبیعي خبره ده چې کله کله ترافیکي پیښې کیږي، مګر کله کله داسې کیږي چې یو پیښه یا دوه پیښه نه، بلکې دغه پیښې زیاتېږي. نو مهمه ده چې د دغه پیښو عوامل وڅېړل شي، وګوري او معلومه کړي چې آیا سړکونه خراب دي او یا دا چې موټروانان به احتیاطی کوي. دا چې په موټرو کې څه مشکل ده او څه تخنیکی اوارش پکې دي چې په دغه پیخو کې سپرلی مری یا زخمی کیږي، چې دا ډیره مهمه ده چې دغه څه پیخو مخنیوي وشي. مګر زغوانم اول د عزیز الله پوپل صاحب سره وغږیږم چې وایي د روزګان او قندهار لویه لار خلاصه شوې ده، څومره وخت بند و، څه مشکلات په دې برخه کې او څه سهولتونه خلکو ته یا مسافرو ته په دغه لار باندې د تګ راتګ درکه مهیا شوې دي؟ پوپل صاحب ستړی مشي،
سلامت یې بجای خور به خدمت کې.
نو زه غواړم پوه شم اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې خبر خو موږ ته راغلی دی چې د روزګان او قندهار لوی لار بیرته خلاصه شوې ده. ستاسو معلومات څه دي؟ څو ورځې بند و، څه مشکل و او اوس خلک څه وایي؟ د موټرو تګ راتګ یعنی جاری دی، موټر زیرازي، خلک زیرازي، څه اسانتیا برابر شوې خلکو ته؟
د کندهار ترینکوټ تر مابینزلار د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ ولسوالۍ او د روزګان د مرکز ترینکوټ ترمن د 15 اویا کیلومتر په فاصله باندې د غلار نه امنه و لچيري یوه بشترایسي د ترافیک پر مخ باندې تړلې و چې روزګان ته د خوراکي موادو او د غرض د حکومتي ادارو لپاره او د نظامی قطعاتو لپاره اکمالات ډیر سنځون کړی و. یوازې او یوازې د حواله لارې څخه ولایتي مرکز ترینکوټ ته اکمالات کړي په نظامی برخه کې، اما محلي خلک ملکی خلک نه ډیرو مشکلات سره مخ شي. اته دوه درې غشته د قحطی ویرالت موجوده سو نو دغه لارې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ د زنګیتان په نامه وسهه ده، لدې څخه بیا تر ترینکوټ پورې امنیتي قطعاتو نوی ولاره جوړ کړل. د مخنی لارې د غرونو په منځ کې تیر سوی و او موجوده لارې چې د نسبتا د غرو څخه نیامه اما په امنیتي لحاظ باندې مطمئنه بلل کیږي دغه لارې نوې جوړ سول او ترینکوټ سره دا وصل شوی چې ور مورز لمنۍ امنیتي قطار و ترینکوټ ته ورته دي، خو لا هم ملکی خلکو ته ملکی وسایط ته د تګاتګ اجازه تر اوسه پوری پر دې لار باندې نه درکې شوی، ځکه حکومتي مقامات وایي چې لمړی دی غواړي نظامی اکمالات تلته وکړي. هغه کتاب چې په ترینکوټ کې ل تیری یو نیم میاشت راځي په جنگ باندې اخته دي د هغوی لپاره اکمالات ور باندې کیږي. په دوهم ګام کې بیا د عام ترافیکو لپاره د رفتامد اجازه ورکول کیږي. نو په مجموع کې ویلای شو چې د دې لارې په خلاصېدو سره د هلمند د اوبښي د اوروزګان محلي اداره ډیر زیاته هلمندي شي چې ممکن په امنیتي لحاظ باندې هم دا د ترینکوټ پر امنیتي وضعیت باندې دا مثبت اثرات ولري.
تاسو ویلي چې اوسه پورې لا عام خلک په دې لار باندې د تلو راتلو اجازه نه لري، یعنی موټر نه زی راځي چې عام خلک یو ځینې بل ځای ته لاړ شي. معنا دا چې دا سړک به خام وینو چې تاسو ویلي نوې د لارې نوې جوړه کړې ده، درست؟
کاملا دا خام لار ده، فقط صرف په اولیا ساختماني موادو باندې چې جغل دی او دا خاکندازي ده او دا شان دی ور باندې، فقط هغه مسیر د لارې معلوم دی چې پر دا لار باندې رفتامات کیږي. اما نور نو دا کاملا یو خام لار ده. مرکزی حکومت د دې لپاره وایي چې ځانګړي کړی دي چې وروسته به دا بیا په اساسي ډول باندې جوړ شي، خو امنیتي کسانې د امنیت په برخه کې هم یو مسؤل لار بودي او وایي چې امنیت هم په اساسي سره نیول کېدلای شي. او دا مشکل چې بیا بیا لار د ترافیک پر مخ باندې د دولت مخالفینو له طرفه باندې دا مشکل به وکړ نه شي.
په پال سبل خبره ده چې ځینې مطبوعاتي رپورټونه کې د سراغلي دی وایي چې د لشکړګاه د خار په امنیتي کمربند باندې برید نه دی شوی، دغه څنګه خبره ده؟
بلې، و هغه د جنگ شدت په تیرو څو هفتو کې پر لشکرګاه شار باندې و. دا له تیرو دوه شپو راهیسې د جنگ سره، اما د جنگ دغه شدت کم شوی دی. ایلالو عوامل هم مختلف بلل کیږي. د هلمند لپاره د مرکزی حکومت نظامی ټاکل شوی مسؤل جبار قهرمان چلته امنیتي قطعات او مختلفی امنیتي ادارې سره همغږي کوي. لبسره چې ما خبرې وکړې د ویل چې امنیتي منابع او امنیتي قطعات دوی د یو دقیق پلان لمخې لا هم د شمتوالي په حال کې دي او غواړي ډیر پراخ او وسیع او په عین حال کې ډیر مؤثر عملیات دا پرلار باندې واچي چې د لشکرګاه دغه ماسیره یا دغه پرله پسې بریدونه چې دي د دوه دفعه وکړي. نو له تیرو دوه شپو راهیسې د هلمند ولایتي مرکز ته نوي او ځانګړي قطعات جسمونه دا رسېدلي دي او محلي اداره هم ډېره امیدواري ښیي چې د دوه قطعاتو پر رسېدو سره په رواني او روحي لحاظ باندې خلک مطمئنه شوي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. او دغه د چمتووالي لپاره دوی وایي چې موږ ډېر دقیق پلان جوړوو تر څو هغه تیر اشتباهات او مشکلات چې هغه بیا تکرار نه شي، مونږ آیسته ځو او ډېر قوي حرکت کوو. د دې سره تر څنګ د جبار قهرمان بل خبره دا و چې ممکن یو راتلونکي هفته کې د هلمند امنیتي وضعیت په کامله توګه باندې دا تغییر شي او دا یو ډېر مؤثر بدلون پیدا کړي.
ښه، ډېره مننه. ډیر تشکر عزیز الله پوپل صاحب کوم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال زبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورت راکړی دی. وای چې د جلال آباد او کابل په لوی لار باندې وای چې ترافیکی پیخي زیات شي ودی، خو په دې حکله به لږ وروسته رپورټ واورئ. اوس د کندوز د حالاتو په باره کې د خبریال ګل رحیم نیازمن سره غږیږو. نیازمن صاحب، په خیر راغلی، سلام شي.
سلامات بخیر مننه نجیبه خورتاسو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. که تاسو اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې فعلا په قندوز کې امنیتی وضعیت څنګه ده، تاسو سوینی او څاوري او ولس احساس کوي؟
من دریم ورځ چې د قندوز د خار نه د دولت مخالف وسلوال وتلی دی او خلک د قندوز په خار کې بیرته د خپل ژوند د چارو د سمون په خاطر باندې بوخت دي. دغه تیرو درې ورځو په موده کې هغه خلک د خار ګڼه ګوڼه یو څه زیاته شوې ده او خلک هغه دوکانونو باندې بوخت دي او د هغې د جوړولو چارې مخکې وړي چې د دغه روانو تقریبا تیرو لس کلنو لس ورځنیو جګړو په نتیجه کې سوهیدلی دي او یا تخریب شوي دي. خو ولې اکثر د خار نه تقریبا دا ځل د چارواکو په وینا چې شل دوی وزره کورنۍ د قندوز د خار نه نورو ولایتونو ته تخار ته او بغلان ته همدا ډول مزار شریف او کابل ته تللي دي. دغه ولایت خلک د قندوز د امنیتي وضعیت نه اندېښمن دي. دوی فکر کوي چې قندوز نور د دوی د لاسه وتلی دی او ممکن بار بار د دولت مخالفین په دغه ولایت باندې برید وکړي او دوی د ښار ترمنځ راورسېدلی شي. نو په همدې خاطر باندې هغه خلک چې د قندوز د ښار نه وتلي دي، دوی په کابل کې هم یو شمېر ځوانانو د عدالت د غوښتنې په خاطر باندې هلته خپل مدني فعالیتونه کول. همدا ډول د قندوز د ښار په داخل کې هم ځوانان منسجم کېږي او دوی په دې باندې کار کوي چې د قندوز دغه روان کړکېچ ته د پایتکه کې ښودل شي او بیا دغه حالت ترانه شي. ځکه تېر ځل هم وایي چې رئیس جمهور ژمنه کړې وه چې قندوز به بیا دغه حالت ته نه سمېږي، خو د دغه ټولو چارو سره ژوند بېرته ورځ په ورځ عادي کېږي او هغه خلک چې تخار، بلخ او یا کابل ته تللي دي ورو ورو دغه ځایونه هغه بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته رسېږي. د قندوز د ښار په شاوخوا ساحو کې اوس هم د جګړو نښې نښانې لا پاتې دي. هغه ونې چې په جګړو کې ماتې شوي په هماغه شکل پرتې دي، هغه ځایونه چې په جګړو کې لګېدلي دوکانونه هماغسې تخریب دي. د برېښنا مزي له منځه تللي، تر اوسه پورې د قندوز ښار ته مکمل برېښنا نه ده رسېدلې، سره دې چې د برېښنا د ریاست کارکوونکي په عجله باندې کار کوي. اوس
تشکر نیازمند صاحب. دا د کندوز مقامات سوی دوی د سهیل لري امید لري خلکو ته د سه روحیه ورکول شي چې یعنی دغه مشکل برف شي، دغه امنیتی ستونزه او بیرته به خلک دغه خپل عادي ژوند شروع کی.
تر اوسه پورې د مخالفینو د قندوز د ښار نه د وتلو درېیم ورځ ده، خو د قندوز سیمه ییزو چارواکو تر اوسه پورې مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. نن د مراد علي مراد د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هماغه پخوانۍ یو زړې خبرې یو ځل تکرارولې چې دوی پوره قوه لري په قندوز کې. خو د قندوز ژورنالیستانو دا ځل د مقاماتو پر وړاندې یو جبهه په دې خاطر باندې نیوله چې ګویا دوی که د یوې یو اړخه خبر نگاران دي، نو د بل اړخ دي د قندوز اوسېدونکي دي او د مقاماتو نه پام دي خاطر باندې جدي پوښتنه کولی چې په ځینو وختونو کې مقامات هغوی ته بشپړ ځواب نه شو. هغوی ویل چې دوی به ځینې رازونه افشا کړي، خو ولې د هغې دپاره لا وخت کېږي. نو نه پوهېږي سړی چې دوی به د کومو رازونو د افشا کولو دپاره وخت ضرورت لري. خو د قندوز ځوانان او عموما خلک دا ځل د قندوز په ښار کې د یو بشپړ تغییر په هیله باندې دي او دوی هڅه کوي چې هغه مقامات چې د دلته د امنیتي ځواکونو په راس کې او د دولتي ادارو په راس کې هغوی یا مجازات شي او یا مکافات شي.
داسې خبرونه هم مونږه اورو، دا چې څومره موثق دي تاسو کولای شئ چې خپل نظر ورکړئ یا که معلومات مو راغون کړی وي چې څه تغییر او تبدیل به په مقاماتو کې هم راشي د دې لپاره چې د قندوز وضعیت دا ځلې که بدلیږي چې بیا هماغه سي وساتل شي، یعنی بیا دغه سي امنیتي حالت رانه شي په قندوز لکه دغه تاسو چې اوس قصه وکړه راغې او خبرونه ورکړل.
په تیر ځل سقوط قندوز کې چارواکو بار بار د قندوز د خلکو څخه کوله. د لوی درستیز مرسل جنرال مراد علي مراد په مطبوعاتو کې دوزل یو خبره تکرارونه چې مونږ کوشش کوو او زمونږ اله ممداده مونږ د دې لپاره هڅه کوو چې د قندوز خار د سولې د خار په نامه باندې اعلان کړو. خو ولې هغه چې د قندوز د خار ترمنځ یو ځل بیا د دولت مخالفین دا ورسېدل، نو په عمومي لحاظ باندې مقامات دا ځل هم د تیر په څیر باندې مطبوعاتو ته هم څه نه وایي او خلکو ته هم دوی داسې دلایل نه لري چې قندوز د هغه دلایلو له مخې د سقوط خبره د دوی د اوږو نه واوړي، ځکه په ځینو ساحو کې د پولیسو پوستې سوځول شوي وې. ولې د ملي اردو پوستې لا د تر لسو دولسو ورځو پورې بیا هم هماغه شکل باندې فعالې وې. د قندوز په ښار کې که موږ د سربازانو سره یا د سرتیرو سره غږېدلو، سرتیرو او د هغوی قمندانانو هغوی هم دغه خبره کوله چې دوی ته د مخکې تګ لپاره اجازه نه ورکول کېږي.
مننه.
مختلف اړخونه دي چې د قندوز د دغه دریم ځل د سقوط لپاره
د سولې د ښار په نوم د قندوز د ښار اعلانول خو په پاغه صورت کې وشي یا کېده شي چې د قندوز د مقاماتو د مخالفینو ترمنځ سولې وشي چې بیا حمله ونی کی، نو نه پیغام چې د سولې ښار څنګه اعلانې ده. په هر صورت تاسو نه ډیره مننه چې تازه معلومات مو ورکړ زموږ اوریدونکو ته. کور مو ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی، وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي او بېګاش په پام دغه سیابې پیښې کې دوه کسان مړه او اتلس نور زخمي شوي دي.
د کابل جلال آباد په لوی لاره د غټو او وړو موټرو تګ راتګ ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او دا هغه څه دي چې پر سړک تلونکي مسافرې د ځانونو لپاره د مرګ د خطر زنګړي. په دغه سړک تازه پیښتي رشپه دی، یو ملي بس او مارسیډیز موټر د ټکر وچی دوو کسانو په کې خپل ژوند بیللې او تلس نورې زخمیان دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک د دغه پیښې پخلی کړی او وایي د شپږو ټپیانو روغتیايي حالت پکې مرګونه ده. د کابل جلال آباد په دغه لوی لاره د موټرو لویدل او جنگیدل او سیوادی خبره ګرځیدلې ده، ځکه سرکی تنگ او ډیر موټر چلوونکي پکې خپل سری کوي. اتیش کلن میرویس رحمانی چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې اوسي وایي د همدغه سی یو ټکر لامل معلول شوی او که ډیر بیړنې کارونه لري نو کابل تتلل د خپل زړه خوراک ګڼي.
ما هم پم دی لاره دا ټکر کړی یم، حادثې سره مخ شوی یم چې پخا مې پکې مات شوی ده او نږدې یو کال زه له دغې درد او له دغې ناروغۍ نه وکړېدم. هغومره چې پر دغه لاره له نامنیو نه خلک ویره لري، یو په څل د ترافیکو پیښو نه خلک ویره لري.
په دغه لاره چې شاوخوا 95 کیلومتره اټکل شوی بارداري موټر هم تګ راتګ کوي، او دا هغه څه دي چې ډیر کله د لار بندۍ لامل کیږي. د ننګرهار د ترافیکو مشر سمنوال سید حمید الله سادات د کابل جلال آباد پر لوی لاره د رش خبره ننګرهار ته لګنو ولایتونو نه د خلکو راماتي دلګنی.
اوس موسم هم ښه شو، د دوه دیش ولایتونو ټول ډېر خوارځي. دا یو ترانزیت راخار دی، تورخم طرف تم زی واقعا په دې لاره باندې ازدحام ډېر دی او دا سړک ورکه دی. او دویمه وجه دا ده چې د ډریورانو بې احتیاطي ده، بیا اندازې ډېر تیز دواني باعث لیدی کېږي چې دغه شانتې دلخراش او واقعه منځته راځي.
هغه وایي که چارواکي د کابل جلال آباد په دویم سړک لاسو خوځینو کېدای شي د ټکرو او نورو ترافیکي پیښو کچه بېخي راکمه شي.
که دا غټې موټرې یعنی لرداره دا که په هغه لاره باندې سوق شي نو ډېر زیات فایده به وکړي او دې لاره باندې به لږ رش کم شي.
د دغه دویم سرک چاري نږدې درې کاله وړاندې پیل شوی وي، خو تر اوسه یې ډېر سلنه کارونه سرته رسیدلي او د امنیتي ننګونو په وجه چارې بېخي سستې دي. د کابل جلال آباد دویم سرک 100 متره اوږدوالی لري او 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي چې آسیایي بانک ورکوي. د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیاڼی وایي د دغه سرک د جوړېدو پر وړاندې ځینې امنیتي ننګونې شته چې د حل په لټه هڅې کوي.
د ګولایان یو هغه خطري سیمه اوسنۍ لار لري، دویم لوی لار نه لري. نو دا ستونزه حل کیږي په ترڅنګ سړک پراخوالی هم د ترافیکي پیښو د مخنیوي یو بل ستر لامل کیدای شي. هڅه روانې تر څو له خلکو سره خبرې اترې وکړو، هغه ځای کې چې ننګونې پیدا کېدونکې دي په راتلونکي کې هغه ستونزې هم حل کړو.
د کابل جلال آباد د شته سړک ډیرو سیمو کې حکومتي ترافیک نشته، ځکه خو عام وګړي او ځینې ماشومان په سختو موډونو کې د موټر چلوونکو لارښوونه کوي. دغه لاره د تلونکو خلکو لپاره له امنیتي اړخ هم خوندي نه ده، او ډیر کله پکې د مسافرو لوټلو او یا په حکومتي پوستو د ډزو لپاره وسلوال سړي راوځي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ادبیاتو په برخه کې ډلن ته د نوبل د جایزې ورکولو ټول په دې حق حیران کړل چې هغه د سندرو لومړی کمپوزر دی چې دغه جایزه ورته ورکول کیږي. ډلن 15 کلن دی او د 1983 کال نه را په دې خوا د موسیقۍ د کنسرتونو لپاره سفرونه کړي دي. هغه بیگا په لاس ویګاس کې کنسرت درلود. د کنسرت ګډون کوونکي ډلن ته د جایزې په ورکولو خوشاله وو. د کنسرت یو ګډون کوونکی داسې وویل:
He's a poet and that's why he got it in literature. I know as with some people I work with they said why Bob Dylan get
it. هغه یو شاعر دی او د علت خو چې په ادبیاتو کې جایزه وګټله. زما ځینو همکارانو ویل چې ولې هغه ته دغه جایزه ورکول سوې ده. هغه ته جایزه د دې لپاره ورکړل سوله چې هغه یو شاعر دی او د سلګونو سلګونو سندرو لپاره شیرونه جوړ کړي دي. هغه د موسیقي په ساحه کې د احترام وړ شخص دی. هغه څه چې زما د باب ډیلن په اړه خوشیږي هغه دا دی چې هنري کار د ځان لپاره کوي، موسیقي غږوي او سندرې وایي، او دا ټول له شوقه کوي.
ډیلن د نوبل جایزه په دې وګټله چې د سندرو لپاره د شیرونو په جوړولو کې یو خاص نوښت درلوده. د 1993 کال نه را په دې خوا چې ټونی موریسن د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله، باب ډیلن لومړنی امریکایي سندرغاړی دی چې دغه جایزه ګټي. د کنسرت یو ګډون کوونکی داسې وایي:
I feel like, I mean, I'm amazed that he's got, like, he got it. Like, we bought the tickets before he got it, and I think his music has impacted.
زه داسې احساس کوم چې یعنی ډېر خوشاله یم چې هغه دا جایزه وګټله. منګه د دې نه مخکې چې هغه جایزه وګټي ټیکټونه رانیولې وو، او زه فکر کوم چې دا هغه موسیقي په نسلونو باندې تاثیر کړی دی او تاثیر به تر ډیر وخت پاتې. زما په فکر هغه اول شاعر دی بیا موسیقي دان. ما په ادبیاتو کې تحصیل کړی دی، او کله چې سړی په ادبیاتو باندې غږیږي نو د لیکلو کیفیت ته ګوري چې خلک څنګه خپل احساسات اظهارولی شي او لیکلی شي. دا د اظهار یوه ډیره ښکلې طریقه ده، دا هنر دی، او زه ډیره خوشحاله یم چې اغه دا جایزه وګټله. د نوبل د جایزې د ګټلو سره به باب ډیلن ته $900,000 ورکړ شي. هغه به د جایزې د ورکولو په رسمي مراسمو کې چې په سټاکهولم کې په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د شپږو ګټونکو لپاره دایریږي ګډون کوي. همدغه راز دغه مراسم به د دسمبر په 10 جوړ شي، او په مراسمو کې به هغه ته د سرو زرو جایزه هم ورکړل شي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د روزګان قندار لوی لارې بیرته خلاص شوې ده. دغه لارې د څونې لپاره کاروبارو تړلې و. د ټاپې د غازو د پایپلاین د غځولو د ځنډیدلې پروژې د کار د بیا پیل کېدو پاکله په پروژې کې شامل شرکتونه به د نومبر په میاشت کې د پانګونې د لارو چارو په اړه باندې خبرې وکړي. د کوټې په ښار کې وسلوال چې په موټر سایکلو سپاره وو درې پاکستانی ملیشي وژلې دي. جماعت ایرار چې د پاکستانی طالبانو یو جلسه ویډله د ویل دي چې برید دوی کړی دی. د دایښ په سوال په مصر کې د پوت 12 کسان وژل دي. چارواک ویل دي چې د مصر د سینا په ټاپو وزم کې د دایښ د مشکوک وسوال او د مصر د پوځیانو ترمن جګړه وسوه چې په دا جړې کې د دایښ 15 وسوال هم وژل سوله. د روسیا او سوریې جنگي البتوکو برای شپه او نن سهار د حلب په شهر کې بریدونه کړي دي. او د سوریې په اړه به سبا ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه وسی. ملګرو ملتونو ویل دي چې د سوریې لپاره د دغه سازمان خاص استازي ته هم په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه ورکول سوې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن شپه د روغتیا په خبرونه کې ماشوم ته د مور د شیدو په ګټو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. کول شي روسخ پرونه کې برخه واخلئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولونه ډېر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غاښنا رادیو دغه خبرونه پیل کړي.